نشون
نگهدار. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې مهم رپورټونه. افغانستان د ناتو له لوري د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې د ادامې هرکلی کوي، او د بهرنیانو سره د همکارو افغانانو د خوندیتوب لارې چارې. د الکساندر لوکاشینکو رژیم په وړاندې په بلاروس کې د سختو بندیزونو غوښتنه، او په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 د خطر څرنګوالی. د سه شنبه په ورځ ایتالیا په رستورانونو کې په ډوډۍ خوړلو بندیز لري کړ، او په آلمان کې هم د کورونا وایروس د خطر کچا تر پخوا ټیټه بدل شوې ده. اله ده تر پای موږ سره اوسئ. قدر منو دیدونکو سلام، نن چهارشنبه ده، د غبرګولی 12مه او د 2021 کال د جون دوهمه. زه خایسته سعادت لامیم. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون څرګندونې در اورو چې وایي تیره می میاشت په هغه هیواد کې د جګړو له امله 280 ملکي وګړي وژل شوي. نور نړیوال مسایل مو هم راغون کړي دي. تاسو ته خاص هیله ده چې د خبرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. د خبرونی لومړی مطلب را اخلم. د امریکا دفاع وزارت وایي چې له داخلي ادارو سره کار پیل کړی دی ترڅو د هغو افغانانو ژوند خوندي کړي چې له دوی سره په افغانستان کې کار کړی. د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي چې دغو کسانو چې د دوی له کبله یې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی په وړاندې جدي مسؤلیت لري. د خبر نور جزئیات د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې په خبرونه کې راسره مل دی. فیضی صاحب ستړی مشې. د دفاع وزارت د ویان د خبرې غونډې نور جزئیات قدرمنو لیدونکو سره شریک کړئ.
خاص جان سلام تاسو لیدونکو ته. د دفاع وزارت ویان جان کربی په دې خبري غونډه کې ویل چې له داخلي ادارو سره متحد لاتو هڅې پیل کړي ترڅو د خپلو متحدینو ژوند خوندي کول ته د حل و غوړ لار پیدا کړي. په دې ورستیو کې چې له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتل پیل شوې دي، ورسره د هغوی د متحدینو د ژوند په اړه اندېښنې هم پیدا شوې دي. په خپله دغه متحدینو او ژباړونکو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې مظاهرې هم کړي دي، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دغو متحدینو د ژوند خوندي کول د دوی جدي مسؤلیت دی، ځکه چې د دوی له کبله خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. بله خوا د ناټو سازمان د غړو یو شمېر هیوادونو هم د خپل متحدینو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی چې په مشخصه توګه برتانیا په دې وروستیو کې 1400 متحدین له افغانستان نه بیولی دي.
یوه ورځ وروسته له هغې چې برتانیا وویل هغو افغانانو چې له برطانوي سرتیرو سره په افغانستان کې کار کړی دی په برتانیا کې د میشت کېدو زمینه به ورته برابره کړي، پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت هم وایي چې د متحده ایالاتونو له نورو ادارو سره کار کوي ترڅو وکولی شي دې مسلې ته د حل یوه غوره لار پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي چې ټول د بیړې احساس لري.
مون پوهیږو چې د دوو کسانو پر وړاندې ځانګړی مسؤلیت لرو. مون پوهیږو چې زموږ له کبله ورته خطر پیښ شوی او لا هم له خطر سره مخامخ دي. مونږ داخلي بهیر پیل کړی ترڅو وکولی شو دا مسؤلیتونه بشپړ کړو، خو مشخصا په دې اړه تاسو پوهیږئ مونږ لا هم د داخلي پریکړه نیونکو ادارو له لارې په دې کار کوو چې څنګه کولی شو دا مسأله هواره کړو. خو یو ځل بیا وایم دا یو مسؤلیت دی او مونږ یې جدي ګڼو.
له 1400 زیات افغان ژباړونکي او د هغوی کورنۍ لا د مخه د یو پلان له مخې په برتانیا کې میشت شوي دي. حکومت وایي چې تمه ده 3000 نور کسان هم د نویو قوانینو له مخې برتانیا ته راشي، او دوی ورته شرایط اسانه کړي چې وکولی شي خپلې کورنۍ هم له ځان سره راولي. د ناټو سرمنشي یان سټونټربرګ پرون د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران تر غونډې وروسته په خبري غونډه کې وویل په تیر دوه لسیزو کې ناټو د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې، خو په دې باور لري چې حکومت او امنیتي ځواکونه په قوي توګه روزل شوي او اوس کولی شي چې د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته په خپلو پښو ودرېږي.
We are ending our military mission.
مون خپل پوځي ماموریت پای ته رسو، خو مونږ له افغانانو خپل ملاتړ پای ته نه رسو. نو نن د دفاع وزیرانو پر راتلونکي خبرې وکړې، مونږ به په کابل کې خپل ملکی ډیپلوماټیک حضور وساتو ترڅو وکولې شو د افغان امنیتی بنسټونو څخه د ملاتړ په مخه هغوی ته مشوره ورکړو او ظرفیت یې لوړ کړو.
ناتو به نور په افغانستان کې نوی خو لکه څنګه چې د ناتو سرمنشي وویل د وړ او قوي امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به د ناتو ډېر شغړي هیوادونه دوام ورکړي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د افغانستان پوځ ته به پیسې څنګه ورکول کیږي. پوځي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې امنیتي ځواکونه په کمزوري توګه روزل شوي او کم پوځي تجهیزات لري چې د هغوی وفاداري د خپل هیواد او سیمه ییزو جنګسالارانو ترمنځ ویشل شوې ده. خود افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی په یوازې توګه له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا لري. د افغانستان د ناټو ځواکونو وتلو مسله په بروکسل کې د جون په 14مه د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو ترمنځ غونډه کې شامل ده چې مشري د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن کوي. دغه غونډه کې له افغانستان نه څوک ګډون نه کوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د افغانستان حکومت د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې د ادامې هرکلی کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې میاشت په ایتالیا کې د داعش په وړاندې د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم وربللی دی. رحیم ګل څاروان د نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د جون په میاشت کې د ناټو سرمشریزه غونډه کیږي، د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې نظامي ماموریت پای ته رسیږي خو ملاتړ به یې دوام لري. سټولټنبرګ ویلي چې ناټو به افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او افغانستان باندې روزنه به یې هم مهیا کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د دغو تعهداتو هرکلی کوي.
ما از تعهدات و ادامه کمک ها و همکاری های کشورهای عضو ناتو و همکاران استراتژیک ما در قبال تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در داخل و بیرون کشور قدردانی میکنیم و به نیروهای ما با ارزش بوده.
در ناتو سازمان به تراتونکو دو اونه پوری در سرمشیز غونډی کوربه وی. په دغه سرمشیز کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان موضوع هم شامل وی.
نو بینام ته د خپل افغان ملت او د افغانستان ولس کوم پریکړه ونه کړي، ناتو سازمان کوم پریکړه په افغانستان باندې د افغانستان غمیز لپاره کوم اثر خاص نشي کولی.
له افغان ځواکونو د ناټو د ملاتړ دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ لا هم روانه ده. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د امریکایي پوځ د باګرام د لوی پوځي اډې تسلیمي هم افغان ځواکونو ته روانه ده. د بهرني ځواکونو وتل داسې مهال روان دي چې د سولې د خبرو درک نشته او تاوتریخوالی هم په لوړه کچه کې دی. نن د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل چې د مې میاشت هم د ملکي وګړو لپاره ډېره خونړۍ وه او دواړه لوري دي د سولې خبرې چټکې کړي.
در جریان ماه می سال روان در نتیجه رویدادهای ضد امنیت 280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که 109 طفل هم در جمع کشته شده ها به ثبت رسیده. باور ما ایست که بیشتر از این و 634 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشته.
در دیوراندی نما ویلی چی پا دیورسته که ملکی مرگ جوب رزیات شویده و دوار لوری باید تاوتریخوالی را کم کړي او د سولې خبرو ته چټکتیا ورکړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
او اوس به اسلام آباد ته د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس سفر د خبرونې قدرمن میلمه سره راوسپړو. د ولسي جرګې غړی جاوید صفای راسره مل دی چې ورته ښه راغلاست وایي. صفای صاحب، ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم کتلي دي په دې سفر کې. په ولسي جرګې کې ځینو د سلام مشورو نه پرته په دغه سفر کلک غبرګون ښودلی دی. په دې تړاو او د سفر د موخو په اړه ستاسو غبرګون څه دی صاحب؟
ډیر مننه شایسته خور. رښتیا هم دغه هیئت چې پاکستان ته تللی دی له دې وړاندې هم تللی و. دغه هیئت په رسمي سفر باندې تللی دی چې دوه اړخیزه سفر نه دی، بلکې دا د ایکو پارلماني غونډه ده چې ایران، پاکستان، ترکیه او افغانستان پکې ګډون کوي او دا د اقتصادي ریفورم غونډه ده. ولې د ولسي جرګې رئیس چې د وزیر خارجه سره ګوري، دا به زما په نظر باندې د ډیپلوماتیکو پروتوکول پلاوال اړخه به سم کار نه وي، ناسم کار به وي او دا د افغانستان د ولس د افغانستان د حکومت او د ولسی جرګي یو قسم ته دغه سم کار ځکه نه وي چې دغه د وقار او عزت تر سوال لاندې راولي.
بله همدغه ټکی ته ځینو نورو هم اشاره وکړه. د افغانستان د پارلمان رئیس په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په ښکاره ډول موږ ګورو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم ښې نه دي. ستاسې له نظره پاکستان سره په اړیکو کې رحماني د افغانستان د دولت د دریځ څخه تر کومه بریده پورې استازیتوب کوي؟
رحمانی تل د نظام او خصوصا د حکومت خلاف دریست حکومت سره نیولې ده چې دغه ورسته تګ یو مونږه په کلک ټکو باندې غندو او دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو نه بلکې د یو قسم ته د نورې بې باورۍ د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ د راپیدا کولو سبب ګرځي. ځکه د دغسې ډېر سفرونه زمونږ رئیس جمهور کړي دي. همدارنګه د ولسي جرګې رئیس په تیرو کې تللی دی چې کومه نتیجه نه ده ورکړې او زه باوري یم چې دا ځل به هم دغه تګ کومه نتیجه ورنه کړي. البته دغه غونډه که چیرې د وزارت خارجه د وزیر خارجه سره د پاکستان یې لیدل نه وی کړی نو بیا هم دغه د ایکو اقتصادي غونډه وه پارلماني غونډه وه دومره کومه خبره نه وه. خو دا چې په رحماني تللی دی نو دا یو سوال را پیدا کوي چې مونږ به پولیسي جرګه کې له ده څخه پوښتنې.
بله لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ټاکل شوی د جون په درېیمه افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وکړي. د مقننه قوې د رئیس په توګه د پارلمان رئیس د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت له دریځ څخه څومره ملاتړ کوي؟
ما مخکې ورته اشاره وکړه تل رحماني د حکومت یا په حکومت کې د ځینو شخص د خلکو سره د ځینو لوړپوړو چارواکو سره مشکل لري چې د هغې له وجې پوره د ولسي جرګې هغه دریځ په یو بل طرف باندې څرخوي. او زه فکر نه کوم چې دغه به د افغانستان د ولسي جرګې نمایندګي وکړی شي او یا به دوی هغه څه چې د افغانستان ولس یې غواړي خلک یې غواړي په هغې باندې به خبرې وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې دوی کله هم په خارجي سفر باندې ځي د دوی سفر کې د دوی سره عمل پلاوي دا مغه معلوم پلاوي دی او یو سلیقوي برخورد کیږي چې په اقتصادي غونډو کې په سیاسي غونډو کې او په نورو مختلفو غونډو کې همدغه تکراري سیرې له دوی سره ځي چې دغه په خپل هم یو د نیوکې ده. زه پوره یقیني یم چې که دغسې وضعیت روان وي نو نه دا چې دا به د ولسي جرګې او د افغانستان نمایندګي وکړي بلکې هغه د ده کوم د ولسي جرګې د افغانستان د پارلمان د رئیس په توګه د ده کوم حیثیت چې دی دا په خپله هم تر سوال لاندې راولي.
بله تاسو د خلکو نماینده یاست د دغې درې اړخیزې مهمې غونډې دپاره چمتووالی سم پر ځای شوی دی او که نه؟ یعنی د افغانستان تمه د دې نه باید څه وي؟ توقعات څه وي او غوښتنې باید څه وي؟
د افغانستان تمه لکه څرنګه چې دغه د افغانستان خلک په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي نو زمونږ تمه امید به دا وي د ولس تمه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او دغه درې اړخیزه غونډه له دغې څخه یو ښه استفاده پورته شي. دا یو ښه موقع ده ځکه چین په سیمه کې تر ټولو قوي هیواد دی او همدارنګه پاکستان یو هغه لوبغاړی دی چې افغانستان سیاست یې له تیرو څلوېښتو کلو خپله نفع باندې ګرځولی دی. نو که چیرې د افغانستان د حکومت څخه د ولسي جرګه یو ښه نمایندګي وکړی شي نو کولای شو چې دا یو ښه نتیجه ورکړي.
بله کور ودان ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه صافی صاحب، بریالي اوسئ. د دې نه وړاندې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو پریکړه کړې ده، په دغه جګړې کې یو شمېر پخواني امریکایي پوځیان وایي چې امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. یو له دغو کسانو د پوځ یو پخوانی افسر هم شامل دی چې د ماین په یوې چاودنه کې ټپي شوی هم و. راځئ دغه رپورټ په ګډه وکړو.
په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل شاوخوا شل کلن نظامي حضور د پای ته رسېدو تیاری نیسي، په دغه هیواد کې یو شمېر پخواني امریکایي پوځیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی.
فکر کوم چې موږ هلته خپل هدف ترلاسه کړی دی، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په عراق کې هم.
په داسې وخت کې چې د افغانستان په جګړه کې نه یوازې دا چې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، بلکې بهرنیو ځواکونو او په خاصه توګه امریکا ته هم ساده نه وه. انتني ویاریال یو له هغو زرګونو امریکایي پوځیانو دی چې په دې جګړه کې ټپي شوی دی.
هغه شیبه چې زه پوه شوم پر موږ چاودنه شوي، ما هڅه وکړه له موټر څخه ځان په خاپوړو لرې کړم. لاسونه مې ډېر بد خوږېدل، هر څه ګډوډ شوي وو او زه په څه نه پوهېدم. یوازې دومره پوهېدم چې پر موږ چاودنه شوې ده.
پیریال وایي په افغانستان کې د ماموریت پر مهال هیڅکله پر یوه سړک دوه ځله نه تلل. هڅه به یې کوله چې څه پېښ نه شي او د قطار د امنیت لپاره به متوجه وو. نوموړی زیاتوي یوازینی شی چې په اسانۍ نه معلومېده هغه ماینونه وو.
موږ له ماینونو سره ډېر بلد نه وو. کله چې له عراق څخه راغلو په هغه هیواد کې به یوازې په لاس جوړ شوي ماینونه ډېر کارول کېدل، خو په افغانستان کې هغوی هر څه، هر هغه څه چې له جګړې پاتې وو زموږ په مقابل کې کارول.
دغه پخوانی پوځي وایي له ټپې کېدو وروسته غواړي چې کارونه په ساده او اسانه شکل ترسره کړي.
تاسو پوهیږی زه ډیر زړور وم، په دې باور وم چې هیڅ هم نه راباندې کیږي، خو کله چې یو څه پیښ شي نو بیا تاسو دا زده کوئ چې یو څه سوکه ژوند وکړئ.
بیاریال که څه هم په افغانستان کې ټپي شوی دی، خو وایي چې افغانستان یو ښکلی هیواد دی.
کله چې تاسو شاوخوا وګورئ نو ښکلی ځای دی، دا په زړه پورې ځای دی.
د 2001 کال د سپتمبر له پیښو وروسته د القاعده او طالبانو په وړاندې د امریکا په جګړه کې د دغه هیواد څخه باندې 2300 سرتیري وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. اوس امریکا غواړي چې له شل کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې خپل نظامي حضور پای ته ورسوي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
بل پلو د بی پولی خبریالانو سازمان RSF د جرمونو له نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیې وڅړي. دغه سازمان نن د چهارشنبې په ورځ د غبرګولي 12مه په یو بیان کې ویلي چې د دې غوښتنلیک تر شریکولو وروسته محکمې هممهاله په دې برخه کې د څېړنو اجازه هم ترلاسه کړې. په بیان کې راغلي چې RSF موثق دلایل په لاس کې لري چې له مخې وسلوالې ډلې چې په سر کې طالبان او ورپورې تړلې نورې ډلې شاملې دي په دغو وژنو کې لوی لاس لري. دوی زیاتوي چې په دې موده کې 11 خبریالان په افغانستان کې د خپلو رسنیزو فعالیتونو دپاره وژل شوي دي. اوس هم نور نړیوال مسایل راسپړو. په بلاروس کې مخالف سیاسي ګوند وایي چې دا روښانه ده چې خبریال رامان پراتیسیویچ چې د یکشنبې په ورځ یې الوتکه په زوره د هیواد په پلازمینه منسک کې کینول شوه او دی ونیول شو، په بند کې وهل شوی دی. د بلاروس مخالف سیاسي ګوند یوې آنلاین ویډیو ته هم اشاره کړې چې دوی او نور ادعا لري چې تر ډیر فشار لاندې جوړه شوې ده. ځینې لویدیځو مشرانو د الوتکې په زوره کینول د دولتي الوتکې تختول بلیدی دي او ډیر اروپایي هوایی شرکتونه هم د بلاروس پر هوایی حریم له پرواز نه ډډه کوي.
د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اپوزیسیون خبریال رومان پروستاسویچ د نیولو لپاره د ریان ایر د شرکت ملکی الوتکه په بلاروس کې کیناستلو ته اړیستلې وه چې له امله یې د لویدیځې اروپا د حکومتونو غوسه یې راپارولې وه. اروپایي او امریکایي چارواکو او قانون جوړونکو هم دغه عمل غندلی دی.
د بلاروس مشر یو غیر اخلاقي کار کړی، د هغه د اقدام دی حکومت له خوا د الوتکې تښتونه ده. هغه زموږ د ناټو د متحدینو ډیر پام ځان ته وراړولی، موږ پرې اضافي بندیزونه لګولی شو. ډیره منفي توجه یې ځان ته اړولې ده او ډیر به تر فشار لاندې راشي.
خو دې پیښې د بلاروس دموکراتیک اپوزیسیون په فعالانو کې هم په هیواد کې دننه او بهر ویره خپره کړې ده.
که رښتیا ووایم زه ویره لرم. ما څو ځله دا احساس کړی چې حتی دلته په ویلنس کې یو کس ماڅاري او تعقیبوي مې.
څېړونکي وایي د ویرې خپرول دقیقا هغه څه دي چې د بلاروس مشر غواړي.
زه فکر کوم چې دوی هم ویره لري چې د پروتاسویچ تعقیب شوي خبریال په څیر ورته حالت سره مخامخ شي.
لوکاشینکو ته د سزا ورکولو لپاره اروپا د بلاروس سره خپلې هوایی اړیکې پرې کړې دي او متحده ایالاتو ویلي چې یو ځل بیا د بلاروس په نهو دولتي ادارو او د بلاروس د رژیم په مهمو غړو د بشپړ اقتصادي بندیزونو لګول تصویب کړي دي.
هلته درې سکوټرونه د رژیم ملاتړ کوي او رژیم یې په پښو درولی. هغه درې د پیترو کیمیکل، د لرګیو او د اوسپنې شرکتونه لري.
په داسې حال کې چې د لوکاشینکو نږدې ملګري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سمدستي بلاروس ته د مالی ملاتړ وړاندیز کړی، لویدیځ یې په منافقت هم تورن کړی دی.
یو وخت دوی د بولویاد ولسمشر الوتکه کې ناستلو ته اړ کړې وه او هغه یې له الوتکې ایستلی و. هیڅ خبره ونه شوه او ټول پټه خوله وو.
د امریکا د کانګرس غړي شک لري چې د الوتکې د جبري کینولو په پیښه کې د پوتین لاس دی، خو د دې پیښې سره سره ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه ولسمشر پوتین او ولسمشر بایدن په ژنیو کې دوه اړخیزه غونډه وکړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
بیا هم د نړۍ په اړه، په یو شمېر هیوادونو کې د کووید 19 د بندیزونو د لرې کولو په دوام د سه شنبې په ورځ ایتالیا هم په رستورانونو کې د ډوډۍ خوړلو لپاره لګول شوي بندیزونه لرې کړل. په آلمان کې بیا د کرونا ویروس د خطر کچه لږ څه راټیټه شوې ده او اسرائیل د کووید 19 کابو ټول بندیزونه لرې کړي دي. راځئ په دې اړه بل رپورټ وګورو.
ایتالیاویان د کووید 19 له امله د میاشتو بندیزونو د پای ته رسیدو هرکلی کوي. د یو شمېر ایتالیاویانو لپاره د دوی د خوښې وړ کافی شاپ یا قهوه خانه کې د کافی څښل هغه خوند بیرته تازه کوي چې دوی له اوږدې مودې ورڅخه محروم ول.
دا د عادي ژوند د بیرته پیلېدو یوه نښه ده. یوه کافي موږ ته د بیرته آرامه ژوند کولو احساس راکوي.
دا لومړی ځل دی چې مونږ کافی په خوند څښو. مونږ له سره پیل کوو، د نورو لپاره هم همدا هیله کوم. مونږ ورپسې ډیر خفه شوي وو.
په ایتالیا کې د تیر کال راهیسې څو وارې بندیزونه ولګول شول، په ځانګړي ډول کله چې دا هیواد د کووید 19 د ډیرو پیښو له امله د نړۍ د هیوادونو په سر کې وو.
د کابو څلورو میاشتو وروسته بیرته دا لوی او مهم ځای ډک لیدل کیږي، راغه دا د خوشحالۍ احساس راکوي.
په ایتالیا کې تر اوسه د کووید 19 3.2 میلیونه پیښې ثبت کړې دي، مګر د واکسین له امله نوي امتحانات کم شوي. په عین وخت کې د آلمان روغتیایي چارواکو وویل چې په هیواد کې د کرونا ویروس خطر له ډېر لوړ کچې څخه لوړ کچې ته راټیټ شوی، خو زیاتوي چې دا د ناروغۍ د ختمېدو په معنا نه دی.
دا په دې معنا ده چې دوهمه او درېمه څپه چې ډېر سخت حالت و اوس مات شوی. د پیښو شمېر د پخوا په پرتله خورا شوې دی، مګر لوړه کچه په دې معنی دی چې خطر لا هم شته او که موږ احتیاط ونه کړو دا بیرته ژر بدلېدلای شي.
او په اسرائیل کې خورا ځانګړې ورځ ده، ځکه نږدې ټول بندیزونه لرې شوي او اوس لکه د پخوا په شان عامه ځایونو کې د ګرځېدو لپاره د واکسین زرغون کارت خودلو ته هم ضرورت نشته.
د قرنطین او بندیزونو وروسته اوس په اسرائیل کې ټول کاروبارونه خلاص شوي دي او نور هیڅ ډول اجازه لیک ته اړتیا نشته.
اسرائیل چې 9.3 میلیونه نفوس لري، 15.4 میلیونه وګړو ته د فایزر واکسین لومړی خوراک او 15.1 میلیون دواړه خوراکونه ترلاسه کړي دي. ګالیرا نانوستاني د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
تر ټولو مهم دا چې اول یا خو خپل لاسونه په اوبو صابون وینځئ او یا یې هم په ضد عفونی مایع باندې.
دا ځکه چې په اوبو او صابون د لاسونو پرېمینځل او یا یې په ضد عفونی مایعاتو پاکول هغه ټول ویروسونه مړه کوي چې ښایي لاسونه مو پرې ککړ شوي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، کته هم چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کووید 19 خطر اندازه راټیټه شوې ده، خو بیا هم تاسو د خپلو روغتیایي حالاتو په نظر کې نیول سره هیله ده چې دغو لارښوونو ته پام وساتئ. او اوس بیرته افغانستان ته ستنیږو. په پکتیکا کې د بزګرانو دپاره 214 د کرهنیزو محصولاتو بیلابیلې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د کرهنې مسؤلین وایي چې دا د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو ښه بدیل هم ګڼل کیږي. عبدالمالک شفق په دې اړه خاص رپورټ برابر کړی دی چې راځئ په ګډه یې وګورو.
د پکتیکا د کرنی اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د 214 پروژو رغنیز چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د یاد ریاست مسؤلینو په خبره په دغه پروژو کې چې 3 د مڼو سړی خونی، د پیازو 500 او د کچالو 80 زیرمتونونه او 500 ممیز خونی شامل دي، د پکتیکا د مرکز په ګډون د دې ولایت د ارګون، سروبي، موټاخان، یوسف خیل، یحیی خیل، جان خیل او خیرکوټ په ولسوالیو کې جوړ شوې دي. مسؤلین وایي په یادو پروژو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د دې ولایت کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست رئیس فضل ربی زمانځای وایي د یادو پروژو په لیکېدو سره به تر ډیره د حرام کښت مخه ونیول شي.
دا به د نشئی توکو د مخنیوي لپاره مستقیما ډیر ارزښتناک تموم شي. په دې حساب چې نور کله به موږ خپل محصولات بازار ته نشو رسولی او دغونه به مو ښه عاید لاسته نشو راوړلی، نو مجبور وو خلک چې هغه مخدر را وکړي. دا چې اوس د مشروع او د وطن د اولیه ضروریاتو محصولات دی وساتلی شي او ښه عاید ترې راوړي، نو هغه ضرورت نه لري چې بیا غیر مشروع او یا د مخدرو کښت ته مخ وړي.
په ورته مهال د پکتیکا ولایت مرستیال والی محمد ابراهیم کټوازی هم وایي یادې سړی خونی به تر یو حده د بزګرانو اړتیاوې پوره کړي، خو زیاتوي چې باید د خلکو ترمنځ د حرام کښت په اړه عامه پوهاوی رامنځته شي.
خوشبختانه وایم چې د مواد مخدر کښت په پکتیکا کې ډیر نشته، همدغه کم اندازه د همدغه مخنیوی به انشاءالله همدغه سړی خونی به سبب ګرځي چې په همدغه کې مخنیوی وشي.
د کروندګرو په خبره د هیواد په هغو سیمو کې چې یو شمېر بزګران یې کوکنار کوي سړی خونی غوره بدل کیدای شي. بزګران وایي په دې سره به هم حلال کښت وکړي او هم به یې د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کړې وي.
دا به ډېره ښه مرسته وي، ډېر به خیر کار دی، دا موږ ته ډېر په درد خوري. مثال د انګورو د مڼو داسې خونه جوړي وي او د لکه تریاکو د دغه چار سو دغو مخنیوی به ونیسي. هغه ډېر زلال دی افغانستان ته. ټولو بزګرانو دا غوښتنه ده چې د نور شیان وکړي، تریاک، چرس، پینده شان پرېږدي، دلال کسب وکړه، د حرام نه لاس واخلي.
یاد دی وی چې له دې وړاندې هم د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د مخدراتو د بدیل په توګه په پکتیکا کې پر یو شمېر بزګرانو د زعفرانو بوټي ویشل شوي وو. عبدالمالک شفق، امریکا غږ آشنا تلویزیون، پکتیکا.
ځوانان او د سپورت مینوال مهم نه دی هیر کړي. ټاکل شوی سبا په قطر کې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیا د ملتونو ترمنځ د فوټبال د غوراوی لوبې پیل شي. په دغو سیالیو کې افغانستان په 5م ګروپ کې له کوربه هیواد قطر، بنگلاديش، هند او عمان فوټبال لوبډلو سره مل دی. د افغانستان لومړنۍ لوبډله سبا د بنگلاديش سره ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی انوش دستگیر وایي چې افغانستان یوازې د جګړو هیواد نه دی او د بنگلاديش په وړاندې لوبې ته پوره چمتو دی. که دا لوبه وګټي نو اوه امتیاز به ترلاسه کړي او په خپل ګروپ کې دریم ځای به حفظ کړي. د غوراوی دا لوبې په 2019 کال کې پیل شوې دي، خو د کرونا ویروس له کبله یې بهیر په دې وروستیو کې ټکنی شوی و.
خوب خوبی کمپ اماراتی بود که ما دو بازی تدارک کنیم.
دو اماراتو دو کم خواله دا و چی موک دو تدارکاتی لوبی در لوده که دلتا وقتی هم راغله وای ار و چی لس رازی قرنطین شو. دو نورو تیمونو پا پرتلا چی دلتا دی موک لپارا یو خ کمپو.
تر دې مخکې افغانستان د خپل ګروپ له ټیمونو سره 15 لوبې کړې دي چې د قطر په وړاندې ماتې خوړلې، بنگلاديش ته یې ماتې ورکړې، عمان او هند لوبډلو سره یې لوبې یو یو مساوي شوې دي.
زمنګا پوړیا دی ډاونلوډ کړئ پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویو وی افغان او ویو وی افغانستان.
نننه خبرونه هم دومره وا د خبرونه پام دې سره پای ته رسو. تاسو ټول نه مننه چې په تلویزیون او فیسبوک باندې موږ سره ملوي. هیله ده په انټرنیټي پانو د امریکا غو مطالب هم وګورئ. الله مو مل.
And this is Motor Week. Join us for a blast down memory lane and 40 years of Motor Week. Pat Goss shows us that while technology's changed, basic car care is much the same. We'll look back at the people and places that stood out to us the most, plus a peek ahead at what we'll be driving in the future. So come drive with us next.
Motor Week, 40 years, steering you in the right direction.
Well, hello and welcome again to Motor Week. We're glad to have you with us for this special program celebrating our 40 years on the air. So join me as we look in our rearview mirror, starting in the early 1980s, the waning days of the big American land yacht, the dawn of the front-wheel drive revolution, and the idea for a new television series about cars.
From our motor shop, a step-by-step guide to oil and filter changes. And as every week, a look into the future with What's New on Wheels.
Welcome to Motor Week. I'm your host, John Davis, and I'm glad to have you with us.
In 1978, I pitched the idea for a car show to my bosses at Maryland Public Television, and we did a pilot episode. But it didn't get the go-ahead until the summer of 1981. With only 12 weeks before being on the air, the first challenge was finding the right people. Now, I knew everybody on the staff was going to have to wear many hats. TV producer, test driver, actor. I had a building full of TV pros to pull from, but to help whittle it down, I looked in the parking lot to see what everyone drove. Based on that, Craig Singhaus was an easy choice. He drove a Shelby Mustang.
Listen, you can call me Uncle Sam. Get it? Uncle Sam, here, have a complimentary American flag.
Joyce Braga, our first news reporter, drove a Porsche 924, so I knew she had potential. There was a pool of us that had been chatting about it since the pilot, and a lot of those folks came on board right away because it was a chance to do something new and fun.
Turning circle measured 35 feet. That's considered an average showing for compact-sized cars, and about what we expected.
Those early shows were really a learning experience. We were all car enthusiasts, but we had never actually tested a car before. So we basically taught ourselves how to lay out a slalom and to measure braking. We'd read about how the car magazines did it. We'd watched engineers do it on video. So it was really just a matter of doing the test in a scientific fashion, but also making it look good for television. Our first track was the seaplane ramp in Martin State Airport in Baltimore. And if you goofed up in the slalom, you could either go down the ramp towards the river or into a row of parked transit buses. After a brief stint using a yet-to-be-opened highway, we moved to 7580 Dragaway near Mount Airy in 1982 and are only now just transitioning to use a new test track at Mason-Dixon Dragway in Boonesboro. Because the early episodes had fewer feature segments, We had the luxury of time in the road test to show details like the location of the spare tire, where to check the fluids, and also time to have a little fun.
And just in case you want to try for the Guinness Book of Records, the Phoenix Luggage Bay will hold up to 9 unsavory characters. Again, more than any other.
As the cars have become more sophisticated, so Motor Week has evolved to keep pace. Those first road tests were over 8 minutes long and had less than 25 edits. Now, for a 5-minute test, we'll use 3 times as many shots. And that was made possible by evolving camera technology. We were already mounting small point-of-view cameras on cars 15 years before the GoPro was invented. Now, along with DSLRs, drones, dollies, and sliders, and even cell phones capable of high-definition video, the creative possibilities are endless. Above all, I've been fortunate to be surrounded by top-notch professionals behind the scenes, some for more than 30 years. We've never had a big Hollywood budget or a cast of hundreds, but that never slowed us down or compromised our commitment to making the best show possible. And I'm proud that so many of our staff alumni have gone on to work for other media and car companies like Chrysler, Porsche, Jaguar, GM, and Volvo. Despite monumental changes in both the automotive and video industries over the past 40 years, the same concept from day one still drives all of us today. At Motor Week, the cars are the stars. As if driving virtually every new car and truck sold for the last 40 years wasn't enough, our Motor Week staff and crew has traveled to nearly every corner of the globe while doing it. And everywhere we go, we rediscover the universal appeal of the automobile, be it for work, play, or just hitting the road.
Cars are meant to take us places, and boy have they done that for Motor Week. In fact, we get so used to the nonstop travel, sometimes it's like we're stuck in a time warp.
Whoa, Greg Singhouse, what are you doing in the Wienermobile?
Greg, I am so glad I mustered the courage to catch up with you. Listen, since 1988, I have been on a coast-to-coast weenie roast with my best pals, the Oscar Mayer Hot Doggers. You'll relish the opportunity. You never sausage a thing.
No disrespect to Oscar Mayer, but their fleet of wiener mobiles has been dogging it compared to us. Not only have we visited all 50 U.S. states, but we've rolled rubber on every continent. We've aced the Autobahn, kicked the Alcan, hurdled the road to Hana, and rallied every road in between. Of course, we use the term road loosely, since so many of our travels have taken us quite literally off the beaten path. The slick rock of Moab, overlanding in Oregon, and exploring the ancient wonders of Belize. Some of our most thrilling automotive adventures have been off-road. Track days don't account for the most miles, but they do add the most smiles. Over 40 years of testing, we've logged thousands upon thousands of laps at longtime favorites Roebling Road, Summit Point, Dominion Raceway, and dozens of other circuits, both famous and forgotten. Oh, yeah! We still grin at every memory of braving the mighty Nürburgring or piloting Porsche's awesome 918 Spyder on Portugal's Algarve circuit. Of course, we don't always have to go fast to have fun. Sometimes we like to slow down, grab the family, and take the scenic route. Whether it's RVs, SUVs, or family trucksters, just like that famous explorer, Clark W. Griswold, the good old-fashioned road trip has been a staple for Motor Week since the beginning in 1981. And from Cape Cod to the Cape of Good Hope, meeting countless fellow travelers and sharing our passion for the automotive world, every mile has told a story we've been honored to share.
Hey, Motor Week, happy 40th anniversary. This singer was already 20 years old when you started, so hey, how old am I? Oh, my God. But anyway, Happy 40th. I wish I would celebrate my 40th.
I used to believe the...
It's a General Motors solar-powered car called a Sunracer. This week, he takes the high road to a possible future and a real place where the sun runs on cars.
But we first have to define what we're talking about.
Am I doing something weird?
Actually, let me show you that back.
Shazam! You'll probably never encounter this in real life.
We acknowledge how rapidly.
Man, say it right.
It's glad to have you, Moomoo.
But dealers complain that the lack of
whatever.
And if you have a question or a comment, please write to me. I feel so alone.
Pat, do you realize in 40 years we've outgrown 3 Goss's garage sets and you've taped over 1,000 segments? That's a lot of car care.
It sure is, John. And to think that it almost didn't happen. In the pilot show, Craig Singhaus was the mechanic.
That's right.
And the segment was called Motor Shop. Now, maybe had things worked out differently, I might have hosted the high road segments, and I could have driven the Wienermobile instead of him.
I don't know, Pat. I wouldn't change a thing. It's worked out fine just the way it is.
You can say that again. What could happen? Well, it's very simple.
I sure don't miss that hot, noisy gas station we filmed in for the pilot and First Goss's Garage episodes. Despite its cramped quarters, moving into our garage studio was truly an air-conditioned luxury. But by the time we got a car and a couple of cameras in there, I could barely turn around. Now, having a working lift and room to spare has helped us deliver better information to our viewers. And that's what it's all about for me. But what's really amazing is how far automotive technology has progressed. Back in 1981, we didn't have computers in our offices, much less in our cars. Looking back at some of those early shows, it's shocking how crude most cars were and how much we take for granted today. ABS brakes? Well, they were virtually unheard of in the 80s. We were impressed then when a car had four-wheel disc brakes. A good stopping distance on the test track was some 30 feet longer than today's average. And hard stops were usually accompanied by copious amounts of tire smoke. Radial tires were a noteworthy option on our early test vehicles, and even so-called exotic cars rode on rubber unsuited for today's econo-boxes. 13-inch wheels were the norm, while 15s were a big deal. A luxury car was anything with leather seats and power windows. A cassette deck was considered state-of-the-art. Navigation required a passenger and a paper map. And dual-zone climate controls? Well, that meant you opened both front windows. The typical car in the 80s came equipped with a 3-speed automatic or a 4-speed stick shift. Who would have thought that 6 and 7 speeds would become the norm and that any car would ever need 10 gears? This simple tune-up is now a thing of the past, and individual replacement parts, well, they've given way to modules and assemblies for nearly every system on a modern automobile. So, as cars have become more complex, the focus of my segment has shifted from do-it-yourself to know-it-yourself. Today's vehicle owner needs to be more informed than ever to make the right decisions on finding a service provider and saving money on costly diagnostics. But there's one thing that auto engineers haven't been able to do away with. Despite all the computers and sensors and billions of development dollars, I said it in our first show, and it still holds true today.
Well, the one single thing that is most important as far as the life expectancy of your automobile's engine is changing the oil.
Thanks to the internet, we can now reach viewers virtually anywhere. And our video librarian, Ben Davis, digs deep into our 40-year Motor Week archives to post our favorite road test as retro reviews. But here he is now with your top 10 most popular blasts from the past.
It feels great to get out from underneath Motor Week's mountain of archive tapes to catch a little sunshine. But, to be honest with you, I miss it already. So, as curator of all things vintage Motor Week, it's my pleasure to introduce to you the top 10 most watched retro reviews of all times.
That's a little bit too exciting.
In the 10th spot is the 1985 Dodge Shelby Charger with 437,000 views.
And yes, it is fast.
At number 9 with over 455,000 views is the 98 Cobra versus Z28.
Are both ready and willing to go the distance.
At 460,000 views, the battle continues at number 8 with the 82 Mustang GT and Camaro Z28s.
A no-holds-barred quarter-mile drag race.
This iconic 87 Yugo GV is holding steady at number 7 with 481,000 views.
Hey, what do you want the Yugo?
The 1990 Chevy 454 SS pickup in the number 6 position with almost 515,000 views.
Chevy 454 SS seems to have a market to itself.
1996's Big 3 dually pickups go head-to-head at number 5, hauling a hefty 525,000 view payload.
Guaranteed to get the work done. No sweat.
At number 4, Mustang and Camaro are at it again. From 1994 this time with 576,000 hits.
Mustang and Camaro, the two original pony cars are back.
Number 3, 1994's Supra, 968, Stealth, 300ZX, RX-7, and Corvette at 614,000 views.
If all things in life offered us this kind of choice, we'd probably call it perfect.
Supra Mark IV again at number 2, climbing fast and furious with 617,000 views.
This is a pure sports car by anyone's definition.
Number 1, the 85 Trans Am, Camaro, and Mustang GT Showdown, crushing the lead with over 1,250,000 views.
What do you have?
Yeah, burger, fries, and a Coke. And my Mustang GT went to Trans Am for lunch.
Oh, yeah? Isn't that Mustang an F-O-R-D as in found on road dead?
Hey, that's first on race day.
What a crock. This new IROC Camaro blow you both into the weeds.
While we've certainly been to a lot of exciting places during four decades on the air, it's really the stories we found along the way that have made the journey truly enjoyable. So here's a look back at some of our favorite memories.
These are just a few of the thousands of tapes in the Motor Week archive. All the great stories are kept right here. I tracked down some of our former reporters to find out about their favorites firsthand.
Chevrolet's El Camino is in for some competition. The Ford Motor Company and National Coach Products are entering the exclusive half-car, half-truck market with a vehicle of their own, the Durango.
So we decided to take a look at what really happens when you drink and then drive.
With the help of Maryland State Police Officers James Williams and Michael Cryan-Deeris, and Motor Week staff members Beth Nardone and Martin Peters, we conducted a drunk driving test on a course at Martin State Airport outside of Baltimore.
I know it's a show about cars, but the Hustler 50 pace boat had 3 Lamborghini engines, and it was a total of almost 2,000 horsepower. Well, I had to go drive it. I just had to. The thing that really amazed me was, like, 0 to 100, I think, was 15 seconds. But what I still remember to this day, I can almost feel it, is the way it affected my skin. It felt like my skin was going to blow off. That was a wild ride. I don't know if I would do that one again.
Probably one of my favorites was when we did Maryland School for the Blind. And I have to tell you, when I left that day after shooting that, I remember just having this tear in my eye because these kids were amazing. The kids were so enthusiastic And Portia was really so devoted to making this a wonderful day for the kids. And they did an amazing job with reading the directions in Braille. Just the whole concept was wonderful.
I think as a child growing up in the 80s, one of my favorite stories is the history of the DeLorean and the return of the DeLorean. Back to the Future is one of those movies that is just iconic. And the DeLorean was one of those stories. I got to go down to Texas where they're rebuilding the cars using all the old parts.
You've always wanted to be a racer, but you've never had the chance. Well, luckily enough for me and a select group of others, someone helped make our dreams come true.
In order to experience the competition in its rawest form, Motor Week associate producer Brian Robinson and I suited up and mixed it up with the other competitors at the U.S. Finals in Phoenix, Arizona.
Somehow or another, I came across this rocket ship car article, and I thought to myself, wow, that's a great idea, but it's an even better FYI. It was just such a unique story. The fact that these two brothers decided to preserve a piece of history. They had experienced time at that amusement park along with so many other people in the area and decided that let's just keep a little sliver of that. And not only keep it, but like let's retrofit it and turn it into an experience. I thought the fact that they were able to even do it was amazing.
Now that I'm living that minivan mom life, some of my favorite Motor Week memories include a need for speed, like the time I got to test out the track at the Porsche Experience Center in Atlanta.
Being a Motor Week reporter allowed me to do things that I never thought I would be doing. I was constantly checking off items on my own bucket list. There was always speed and always adrenaline. One of the most fun times was hanging out with an up-and-coming Formula star, Cameron Doss, where he let me drive his open-wheeled F3 car around Summit Point in West Virginia.
My favorite Motor Week memory was visiting the Hot Wheels headquarters in California. We got to see how Hot Wheels are created from start to finish. We also got to play with their giant test track and ride around in some Hot Wheels commemorative vehicles. I was definitely living my best childhood dream.
A corner in your car and your coffee goes flying all over the place? If the answer is yes, you might like this new product that we found. It's called the Incredible Calypso Beverage Holder. And as you can see, when I tilt the back of this...
I know people...
Lumina APV is truly a multi-purpose vehicle. With its cavernous interior, it's perfect for the family-owned vacation. With its expansive dashboard, it's perfect for the executive on the road.
But that's not what this story is all about. It is about what you should know before you replace all those worn-out tires. Here's Lisa Barrow with her FYI report on buying tires. Lisa?
As long as there have been cars, there have been predictions about what's coming next. But just as the future never actually arrives, many crystal ball prophecies fall short. Add in a global pandemic and increasing calls to move away from fossil fuels, and it's hard to say exactly what to expect in the next 40 years. But here's how we see it right now. We've certainly seen glimpses of the car of the future in the past 40 years, and we've applauded each effort, regardless of the outcome. The Brickland safety car answered a question nobody was asking at the time. And the DeLorean DMC-12 still makes more sense as a Back to the Future movie prop than it ever did as a real car. While none of us mourn the death of automatic seatbelts, innovative technologies like night vision, accident avoidance, and automatic braking will make all cars safer to drive. That elusive car of the future may in fact look very similar to what we're driving now. Modern crossover designs strike a good balance between utility, agility, and livability, while providing a suitable platform for packaging a variety of drivetrains. In fact, already EVs don't look so much like EVs anymore. No doubt the biggest certainty of our roads yet traveled is that they will be full of electric vehicles. All major brands have full EVs in the works, with some already planning to leave internal combustion engines entirely in the past. All while historic names like Mustang and Hummer are either reborn or reimagined to embrace the future of battery power. That shift opens up new lanes for manufacturers such as Karma, Rivian, Byton, and of course Tesla to figure into the mix as well. The push for full autonomous driving seems to have slowed some, but a big change we do see coming is how we buy our cars. More and more manufacturers are going direct to consumer with buy now options on the web. But don't worry, your local dealers will still be there with folks to handle vehicle delivery, financing, and maintenance. We may also see short-term subscription leasing services becoming a bigger part of the deal-making, too. Whatever happens, MotorWeek plans on being here to see you through it all, giving you the info you need to make the best buying decision for now and for the future. Well, that's our show. I hope you enjoyed it. And I'd like to thank the Classic Auto Mall in Morgantown, Pennsylvania, and their fabulous collection for hosting our drive down memory lane. Now, for more Motor Week, why don't you cruise on over to pbs.org/Motor Week? And I hope you'll join us next time as we round up the troops for a road test of Nissan's latest Armada. Then we'll drop the top on Chevrolet's reborn Corvette Stingray convertible. Till then, I'm John Davis. We'll see you right here on Motor Week.
To learn more about Motor Week, television's original automotive magazine, visit pbs.org/Motor Week. This program was produced by Maryland Public Television, which is solely responsible for its content.